افغانستان کې د سحر او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه له همدې شبي پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبري مجلې سره السلام علیکم او سحر مو په خیر. نن جمعه ده، د مرغومي یا جدي 14 د جنوري 4 په راپورونو کې اوري چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته د امریکا لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره وکتل. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم سوې حملې وغندلې. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی دی. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 11 کسانو محاکمه په پلازمینه ریاض کې پیل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم سوې حملې وغندلې. دغې شورا پرون په ویلامیه کې ویلي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه افغان حکومت او د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. دغې شورا ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبې نه وخته په سرپل او بلخ ولایتونو کې په دریو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو حملې وکړې. امنیت شورا وایي چې په دغو حملو کې لږ تر لږه 8 پوځیان وژل سوي او تر شلو زیات نور ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل اعلامیه کې ویلي چې دوی یو بیا ټینګار کوي چې تروریزم که په هره بڼه وي نړیوالې سولې او امن ته جدي خطر ګڼل کیږي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې پر دوو راډیوګانو حملې وغندلې. د ټولنې د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې پر دوو راډیوي سټېشنونو حملې سوي دي. لومړۍ حمله 12 ورځې مخکې په نورستان او دویمه 9 ورځې مخکې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې سوې ده. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی دی. ټرمپ د چرشمې پر ورځ وویل چې د هند صدر اعظم بیا ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی او توقع یې وه چې ورڅخه مننه وکړي. د هند حکومت په یوه خبرپاڼې کې ویل سوي چې دا هیواد د افغانستان د پراختیایي شریک په توګه ډېر مهم رول لوبوي او ګڼې داسې پروژې په افغانستان کې بشپړې کړي چې د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره یې مرسته کړې ده. د هند حکومت په خبرپاڼې کې د دغه هیواد په مرسته د 238 کیلومتره سړک، د اوبو لګولو د بند او د هند په پوهنتونونو کې د زرګونو افغان محصلانو د زده کړو یادونه سوې ده. د بلغاریا دفاع وزیر وایي چې ناټو د خپلو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې باید د افغانستان لپاره په خپل جوړښت غور وکړي. د بلغاریا دفاع وزیر کراسیمیر کاراکاخانوف پرون سه‌شنبه دا خبره وروسته له دې وکړه چې تېره میاشت په راپورونو کې وویل سول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې له افغانستان خپل نیمایي ځواکونه وباسي. د بلغاریا دفاع وزیر وویل د امریکا ولسمشر له خپلې بهرنۍ پالیسۍ سره سم په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه کوي. د امریکا حکومت له سوریې څخه د پوځیانو د ایستلو اعلان کړی خو د افغانستان په اړه یې تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي. خو امریکایي رسنیو ویلي چې سپینې مڼې له افغانستان څخه د شاوخوا 10 سرتیرو پر ایستلو غور کوي. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 11 کسانو محاکمه په پلازمینه ریاض کې پرون پیل شوه. څارنوالانو د څلورو تورونو کسانو لپاره د اعدام غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې په دې قضیه کې د تورونو کسانو نمونه رسما نه دي اعلان سوي. د سعودي عربستان د حکومت منتقد جمال خاشقجي چې په امریکا کې اوسېدی د تیر کال د اکتوبر پر 2 نیټه هغه وخت وژل سو چې د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننووت. د ده مړی تر اوسه پورې موندل سوی نه دی. روسیې یو پخوانی امریکایي سرتیری چې په مسکو کې نیول سوی رسما په جاسوسي تورن کړ. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې دغه متقاعد امریکایي عسکر چې پال ویلن نومیږي تېره اونۍ نیولی و. دغه ادارې د جزئیاتو له څرګندولو پرته ویلي چې ویلن پر جاسوسي بلفیر نیول سوی دی. د ویلن مدافع وکیل ولادیمیر جیریبینکوف پرون پنجشنبه وویل چې په ضمانت یې د خپل موکل د خلاصون غوښتنه کړې ده. سره له دې چې پال ویلن تورونه ردوي خو که مجرم وګڼل سو ممکن په 40 کاله بند محکوم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چرشمې پر ورځ د جاسوسۍ په تور د ښاغلي ویلن د نیول کېدو په اړه د توضیحاتو غوښتنه کړې وه. روسیه وی فرانسه یو پخوانی مالی مسئول ورسپارلی چی د درغلیو په څو قضیو او پیسو سپینولو کې د لاس لرلو په تور محاکمه سي. الکسی کوزنیتسوف له اوږدو قانوني ناندریو وروسته پرون پنجشنبه د روسیې د محبس د خدماتو او د انټرپول د روسیې څانګې غړو ته وسپارل سو. فرانسوي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. کوزنیتسوف د 2000 او 2008 میلادي کلونو ترمنځ د مسکو د سیمې د مالیې د وزیر په توګه کار کړی دی. د څېړونکو په وینا د او په جرم کې شریکانو سیمه ییز حکومت ته د 1.5 میلیارد روبلو چې 1.6 میلیونه ډالره کېږي تاوان اړولی دی. د شمشاز درن په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اورید چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر تر څرګندونو وروسته د امریکا لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره وکتل. په عین حال کې جمهوري ریاست له امریکا د وروستیو څرګندونو په اړه وضاحت غوښتی.
دلته د ازده نقیص حالات کې فکر کوم چې ترکیه به تر ډېره بریده پورې د خپلو سیمه ییزو ملګرو سره لاړ شي.
په داسل کې د چې پاکستانی چارواکي نن له ترکی چارواکو سره د افغانستان پر مسله هم خبرې کوي. په پکتیکا کې اعتراض کوونکو روغتیایي چارواکي په ناغړی تورن کړي. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې امریکا ایران ته خبرداری ورکړ چې فضا ته د دریو راکټونو له توغولو ډډه وکړي. د ژوند په رنګونو کې مو له 15 کلنې سولې سره خبرې کړي. تر اونیم بجو که راس راست نور مطالب هم اوریدلی سی. تاسی ازادی رادیو تواجی است. ورزو دی خبرونی دی سر راپور ده. دا افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون پنجشنبه په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل. جمهوری ریاست وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر پروسې هم خبرې سوي دي. اسمت څاروان او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا لوی درستیز جنرال مارک مایلی پرون پنجشنبه د افغانستان د حکومت له مشرانو سره یو ورځ وروسته له دې وکتل چې د امریکا ولسمشر د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد او په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه څرګندونې وکړې او د افغانستان د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شوې. ارګوایي جنرال مارک مایلی او ورسره ملګری پلاوی پرون مازیګر په ګلخانی ماڼۍ کې پر افغانستان او جنوبي اسیا د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغېز د افغانانو په مشه او مالکیت د سولی د پروسی او پرزان د بسیا کېدو لپاره د افغانستان پر پلان خبري وکړي. پرون د افغانستان حکومت د ولسمشر شم د چهارشنبه د ورځې د سرګندونو په خبرګون کې بیل دي چې د امریکا د ولسمشر د نوم یادونه وکړي. وویل د امریکا د رسمي پالیسي او د چارواکو د سرګندونو ترمنځ تفاوت شته. له همدې کبله د امریکا له دوست حکومت څخه غواړي چې د یو لړ سرګندونو په خاطر د ځینو پالیسیو د سپیناوي په اړه د ډیپلوماټیکو مراجعو له لارې وضاحت غواړي او هیله لري چې په لنډ وخت کې له دوی سره شریک کړي. د ارګ په خبر پاڼې کې دې ته اشاره نه ده شوې چې آیا ولسمشر غني او د امریکا لوی درستیز مارک مایلی د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په باب څه ویلي او کنه دي. یو شمېر افغان کارپوهانو هم د ولسمشر ټرمپ څرګندونې حیرانوونکي بللې دي. د سیاسي چارو کارپو انتصار خادم وایي چې ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو پر عواقبو فکر نه دی کړی.
د ټرمپ له کاراکټر هویدا او ښکارا ده چې هغه په ډېر حد پورې پر دې باندې فکر نه کوي چې عواقب به د هغې د خبرو څه وي. دویم هغه نظامي مخاینه نه لري، هغه اقتصادي مخاینه لري. هغه د سیاست په نازکۍ ډېر خبر نه دی، ولې یوازې د خپل فکر ترجماني کوي.
د ښاغلي خادم په وینا په اوسني وخت کې د ټرمپ څرګندونې کېدای شي منفي اغېزې ولري. د مشانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی هم انتظار خادم ته ورته نظر لري او وایي چې د ښاغلي ټرمپ له څرګندونو د ناټو او امریکا مخالفان ناوړه ګټه اخیستلی او د هغوی روحیه پیاوړې کولی شي.
عمر د چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر تر څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره پر ځینو موضوعاتو خبرې کړې دي. بلخو د پاکستان او ترکیې چارواکي نن هم د افغانستان د سولې پر روان بهیر له یو بل سره خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون رسنوي ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث یو موضوع د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې دي. یوسف خان زدران او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي پاکستانی مقامات له ترکی چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې پر روان بهیر او د سیمې په وضعیت خبرې کوي. ترکیې ته له روانېدو مخکې ښاغلي قریشی په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د افغان سولې په برخه کې د ترکیې نظریات تر ډیره مثبت او له پاکستان سره همغږي دي.
ترکی کا کردار بڑا مثبت رہا ہے افغانستان کے معاملات میں، وہاں کے امن مستقبل
قریشی وئی دا افغانستان پر موضوعات دو ترکی رول ډیر مثبت پاتې شو وئی حلتا دا امنیت او ثبات په اړه دوی له پاکستان سره همغږی دي. مونږ دواړو هیوادونو یو د بل باور اخیسته او پراتونکو کې به هم اخلو. په تیر کې چې کومې درې اړخیزه غونډې وې په هغه کې هم ترکیه له پاکستان سره به
اس پر پاکستان کا ساتھ دیا ہے.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د هغه هیواد د کابینې ځینې نور وزیران په دوه ورځنی سفر ترکیې ته ورسېدل. شاه محمود قریشی له دې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم د کابل، بیجنګ، تهران او مسکو په دوره تللی و. د ویلي د سفرونو هدف یې د افغان سولې لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري ترلاسه کول دي. له دې سره ترکیې ته له روانېدو مخکې شاه محمود قریشی رسنیو ته ویلي روانه یا راتلونکې اونۍ به د افغان سولې او د سیمې پر روان وضعیت د بحث لپاره د ترکیې او اذربایجان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې چې پاکستان تل د افغان طالبانو په پلوي تورن شوی او امریکا او افغان حکومت ری خبرو ته د طالبانو د حاضرولو غوښتنه کړې ده. د پاکستانی چارواکو وروستیو سفرونو ته په کتو په افغانستان کې نظرونه دادي چې هغه هیواد د افغان سولې په برخه کې د خپلو ګټو په لټه کې دی. د دوی لمنځه د نړیوالو چارو کارپو مشتاق رحیم ازادي راډیو ته ویل پاکستان هڅه کوي د افغانستان سولې ته داسې اړخ ورکړي چې د دوی د ګټو په رڼا کې جوړ جاړی وشي.
که پاکستان ورزی او نور لابی سره کی او د دوی ملاتړ لا پسې جلبی نو دا به دې معنی چې هغه بلاک چې تاسې وسوله غواړي چې د دوی په میل باندې وي. موږ تاسې د دې شاهد پاتې شوي وو چې روسانو ټینګار ډېره هڅه دا کړې ده چې داسې او خپل کې چې د امریکایانو ضد اوسېږي. دلته دا ضد نقیص حالت کې فکر کوم چې ترکیه به تر ډېره بریده پورې د هغه خپلو سیمه ییزو ملګرو سره لاړ شي او دغه لابي به د دوی دغه موقف لا پسې پیاوړی کړي او د دوی دغه لید به لا پسې ژور شي.
ښاغلی رحیم وایي د افغانستان په خوښه د سولې په خاطر باید د افغان حکومت اړیکې او سفرونه هم ډېر شي تر څو دوی نړیوال ډیپلوماټیک دریس په خپله ګټه څرخولی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ روغتیایي چارواکي وایي د ګوزان یو پولیو ضد واکسین څخه په زرګونو ماشومان بې برخې پاتې سوي دي. دوی بیره لري چې په کونړ کې شي د ګوزان مثبتې پیښې نورې هم زیاتې سي. ویل سوي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په زیاتو سیمو کې د واکسین مخه نیولې ده. روح الله انوري او نور تفصیل.
په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیرو کمپاینونو په پرتله اوس په ځینو سیمو کې د فلج ضد واکسینو سره د یو شمیر وسلوالو ډلو مخالفت زیات شوی دی.
نورګل، مزار دره، څوکۍ دیوګل دره، د نارنګ باډیل دره، د وټپور کورو او د چپر او د ساحه د فاټ کړنګل او ډوډیک او کلایګل او کندارو او ډیګرام ساحه شوري چلامو لګې ساحه په چپ دره کې مشته دی. په مروره کې، سرکانو کې، د دانګام کې او ساحه شته دی. خصوصا د نوې ګروپونو چراغلي دغه خو د خلک جنو سره د خلکو تور رسي یو حکومت خپل پښتانه
هغه وای د همدی وسلوالو ډلو مخالفت وجه ده چې یو ځل بیا له واکسینو د پاتې کېدونکو ماشومانو شمیر مخ په لوړېدو دی.
ټول ماشومان ته ډېر زر ماشومان پاتې دي.
دینی عالمان وایي د واکسینو مخالفت کول هیڅ ډول شرعي جواز نه لري او همدا واکسین په ټولو اسلامي هیوادونو کې ترسره کیږي. مولوی نجیب الله حقیر وایي
د واکسینو په شعار کې چې کوم امراض شامل دي هغه خودلې ده چې دغه امراض وقایم شوی ده او معالجه هم شوی ده. بنا موږ غږ کوو چې د اولادونو په حق کې باید مشران ظلم ونه کړي. دا غي په دا حق باندې پخې کې نه دي. کوم څه چې اسلام ورکړي، د سیاست اصول ورکړي، هغه باید کما حق هو هغه ته ورسول شي. موږ بیا هم غږ کوو چې افراط او تفریط چې د انسانیت او اسلامیت د دوه لپاره زیانمن دي، په هغه سالم لارو باندې چې هغه هم زموږ اسلامي ټولنه او هم اسلامي شخصیت روزل شي په پام کې ونیول.
خلق وای ټولی وسله والی ډلې او ولسونه دی ماشومان ته د واکسینو د ورکړي زمينه برابر کړی.
ایمان ګل خان صافی، واکسین ماشومان لپاره ډیر مهم دی، ځکه دغه ژوند ضروري دغه فل نه بچي پرې باندې او کوونه شنو ډیر نقصانات لري، ځکه چې ماشومان پر شي د نایلاج ناروغي پنخت کیږي. ډیر ضرور دی چې باید وشي، باید خپل الوازونو سره باید ظلم ونه کړي، خپل فامیل سره ظلم ونه کړي، خپل ګاونډي ماشومانو سره ظلم ونه کړي، باید دا زمينه برابر کړي. که دا هر څوک بندي باید په دې فکر وکړي چې دا یو دوا ده، نو دوا خوړل کې خو ګناه نشته. د کندا پرشتعمل ګورې دم دوا ده، که دا واکسین دی هم دوا ده، ډاکټر هم تشخیص کړی ده د مرض دوا ده.
د یادونې وړ ده چې په 2013 زیږدیز کال کې په ټول هیواد کې د فلج یویش مثبت پیښې ثبت شوي، چې د هغې جملې نه یې درې په کونړ، یوه په نورستان، دوه په ننګرهار او نورې یې په قندهار، هلمند او روزګان کې دي.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن اگزیماینر ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د امریکا د متحده ایالتونو د ولسمشر وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې ده او لیکي چې ډونالډ ټرمپ په خپل ستراتیژي تر سوال لاندې راوسته. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ټرمپ چې کله د 2018 کال په اوړي کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره ستراتیژي په دې هدف اعلان کړه چې طالبان وپوهوي چې متحده ایالتونه بل افغانستان پښې سپکې نه کړي او طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. د ورځپاڼې په باور کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت د ډسمبر د میاشتې د راپور له مخې هم دا څرګنده شوه او په دې راپور کې راغلي وو چې د بریالیتوب بنسټ دا دی چې د طالبانو پر ضد پایداره پوځي حضور ولرو. ورځپاڼه وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د دې ستراتیژي په برخه کې خپله بې صبري ښکاره کړه او ویل چې پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د پخوانی دفاع وزیر جیمز ماتیس ملامت کړ او ویل هغه چې په افغانستان کې څه کړي دي ښې نه دي کړي او زه ورسره خوشاله نه یم. انډیپندنت ورځپاڼې هم د متحده ایالتونو د ولسمشر د چهارشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کړې ده او لیکي چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان په قضیه کې د نړیوالو د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. ټرمپ د کابینې له غونډې وروسته د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ولې روسیه په افغانستان کې نشته، ولې هند نشته، ولې پاکستان نشته او ولې امریکا له 6000 مایل لرې هلته حضور لري. د امریکا جمهور رئیس بیا وویل چې ځینې هیوادونه 200 پوځیان ولیشي بیا سل ځله ماته وایي چې ستاسو لپاره مې عسکر استولي. انډیپندنت ورځپاڼې وړاندې د هند د صدر اعظم نریندر مودي په اړه د ټرمپ خبرې راخیستې دي چې ویې ویل مودي بیا بیا دا خبره کړې ده چې ما په افغانستان کې کتابخانه جوړه کړې ده او تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې یوه کتابخانه په دغه ځای کې زموږ د 500 ساعتونو له لګښت سره برابره ده. میل آنلاین خبرونه هم د هند په اړه د ولسمشر ټرمپ خبرې راخیستې دي او لیکي چې د دې خبرو په ځواب کې هند په یو بیان کې د پنځشنبې په ورځ وویل چې هیواد په افغانستان کې پر رغاونې 3 میلیارد ډالر لګولې دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې هند د افغانستان پر رغاونې کې ډېره ښه ونډه اخیستې ده چې د عامو افغانانو په ژوند کې ورسره د پام وړ بدلون راغلی دی. میل آنلاین بیا په افغانستان کې د هند یو شمیر پروژو ته اشاره کړې ده او د واکمن ګوند بهارتیا جنتا د یو مشر رام موتاف خبره د هغه له ټویټر اقتباس کړې ده چې لیکلی دي هند په افغانستان کې ژوند رغوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د ولسمشر ټرمپ دا خبره راخیستې ده چې ده په 1999 کال کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل ستایلی او ویلی دي چې دا د ترهګرو پر ضد جګړه وه. ورځپاڼې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت عکس العمل هم راخیستی دی چې په یوې اعلامیې کې په دې اړه له واشنگتن څخه وضاحت غوښتی دی.
په پکتیکا کې ولسونو د عامې روغتیا ریاست د چارواکو او ځینو نورو روغتیا پالو پر خلاف احتجاج کړی دی. دوی د دغو کسانو محاکمه غواړي. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
د پکتیکا ځوانان وایي د ولسونو پر مټې د دغه ولایت د عامې روغتیا د چارواکو دفترونه تړلی دي. دوی وایي دغه کاري په دغه ریاست کې د فساد د مخنیوي او د ډاکټرانو د ناروا کړنو له امله ترسره کړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل تر څو پورې چې د دغه ریاست 2 تنه چارواکي، 1 تن د همکاري موسسې او ایچ پی ایم مشر او 1 تن ډاکټر له دندې ګوښه سوي او څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي نه وي، تر هغې پورې به دغه دروازې تړلې وي. د دغه ولایت یو ځوان خوشحال تسل وایي څلور عمده غوښتنې لري چې څلور واړه یې د ولس په ګټه دي.
موږ غوښتنې دا دي چې شپخانې رئیس، د استیتامې رئیس، د د اوچپېم مسول دا غلام احمد نوم ډاکټر څه د ماشومانو ډاکټر ده دا محکمې ته معرفي شي د عامې روغتیا د ریاست د لوجستیک مسول باید سانوالي ته معرفي شي موږ عریضه ورته کړې ده سانوالي ته یو غیر ورځ را غواړو او موږ د اتکي پروس کابل ته هم ځو شي
مدني فعال عظمت کټوازی وایي که دولت دغه ستونزې ته په جدي توګه د حل لاره ونه لټوي د سیمې ډېری اوسېدونکي په ځانګړې توګه ناروغان به له ستونزو سره مخ سي
موږ شفاخانې نه دي تړلې شفاخانې خلاصې دي یوازې د شتیانې ریاست ته مو قلفونه راچولي او د اوچبي موسسې ته مو قلف راچولی له دولت هم دا غوښتنه ده د جدي اقدام وکړي چې تر څو ولسونه له ستونزو سره مخ نه شي
د پکتیکا یو بل ځوان محمد نبی زیارمل وایي دغه کسانو له ولس سره په تکرار سره جفا کړې ده که دولت یې ونه نیسي او څارنوالۍ ته یې معرفي نه کړي دا کار به د پکتیکا ولسونه په خپله ترسره کړي
دا کسان معرفي نیسي بیا ولسونو دغسې تصمیم نیولی چې دا کسان به دوی په خپله د ولسونه یعنې ونیسي او څارنوالۍ ته به یې په خپله ور وړي چې که یې تاسو نه نیسي او فساد کوي او د فساد په وجه دا مسله پرېږدي نو دغه دا کسان موږ درته را وړي که یې تاسې قانوني چلند ورسره کوئ وې کوئ کني موږ د ولسي پرېکړې په اساس باندې دوی جریمه کوو
بل لور ته بیا د پکتیکا دولتي چارواکي وایي په دې اړه په ولایت کې بیړنۍ غونډه رابلل سوې ده تر څو د دغه پیښې څېړنه وکړي د ولایت ویان محمد رحمان ایاز ازادي راډیو ته وویل پریکړه وسوه که څوک هم ګرم وبلل سي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به ور وپېژندل سي
پکتیکا ولې عاجله غونډه راغوښتې وه د عام روغتیا ریاست مسؤلین وو د یو شمېر نورو همکاره موسسو مسؤلین هم راغوښتي وو یو ګډ پلاوی وټاکه د موضوع د څېړلو په موخه چې دغه موضوع وڅېړي چې د دغو خلکو ادعا تر کومه بریده رښتیا ده که څوک په دې برخه کې ګرم وپېژندل
دا پیښه له هغه وروسته رامنځته کیږي چې د پکتیکا ولایت یو نوی زیږیدلی ماشوم له دغه ولایت څخه کابل ته د درملنې په موخه د وړلو لپاره پر لاره په امبولانس کې ساور کړه چې د پکتیکا ځوانان یې لامل په پکتیکا روغتون کې د ماشومانو د څانګې یو ډاکټر بولي دوی وایي که یوې خواته دغه ډاکټر پر لاره دغه ماشوم ته اکسیجن نه دی ورکړی او درملنه یې نه ده کړې خو بلې خواته له مرګه وروسته یې د ماشوم مور او پلار په نیمه لارکه لا امبولانس څخه ښکته کړي او د کابل ته تللی دی هڅه مو وکړه چې د تورنو چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نسبو
فرهاد قلندر د لوګر له ازري ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي سولې په دین کې چې یو پربل تورونه ولګول سي انګار خروټ لشکین څخه لیکلي عمران خان تارتیانسته چې د افغانستان پر سولې له ترکیې سره خبري وکړي نیک محمد قراندوس له کندهار تر څو چې پاکستان او ایران طالبانو ته د سولې اجازه ورنکړي سولې بران نه سي قلندری د لوګر له ازري ولسوالۍ لیکلي طالبانو د وښو چې دوی خپلواک نه دي ځکه د افغان حکومت له استادو سره خبرو ته نه حاضرېږي ګلاب احمدزی له ازري لیکلي له ولسمشر څخه مننه چې شهیدانو له کورنیو سره مرسته کوي صلاح الدین تورکی له کونړ لیکلي د دولت څخه هیله کوم په هغوی درو کې چې فساد واسطه بازی او رشوت پکې ورځ تر بلې ډیریږي مخنیوی وسي عبدالخالق له کندهار طالبانو او حکومت ته داسې وایم چې په خپلو کې سوله وکړي واحد الرحمن واحدیار د زابل له شاجوی څخه لیکلي زما ولسمشر او طالبانو ته پیغام دی چې د خدای لپاره سره کښېني دواړه د یوې کلمې ورونه یاست نوید له کندهار لیکلي له اشرف غني څخه ډیره مننه کوي چې د ښوونځیو جوړولو کې ډیره هڅه کوي رفیع سادات له کونړ لیکلي افغان حکومت باید په نیو کال کې کونړ ته په پراختیايي پروژو کې ډیره ونډه ورکړي عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت باید په ژمي کې له داخلي بې ځایه سو کسانو سره مرستې وکړي چې مشکلات لري او بشیر حبیبزی د لوګر له ازري ولسوالۍ دا مثبت خبر رالېږلې چې له تېرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې سخته واوره اوري تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست ازادی رادیو روانه نیم ساعته خبری مجله تر اونی مو بجو دوام کوي امریکا ایران ته مخکې تر مخکې خبرداری ورکړي چې فضا ته د درویو راکټونو له توغولو ډډه وکړي امریکا باور لري چې د ایران رژیم له بالستیکي یا لرواټونو توغندیو څخه په کار اخیستو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه کوي د موضوع تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران ویلي چې په راتلونکو څو میاشتو کې درې راکټونه فضا ته استوي چې د ده په وینا په دې کې له قاراویشتونکو بالستیکي توغندیو کار اخیستل کیږي ده وویل موږ د ایران رژیم ته مشوره ورکوو چې له دې ډول لمسوونکو اقداماتو لاس واخلي او د بالستیکي راکټونو اړوند ټول فعالیتونه ودروي څو له لا زیاتې اقتصادي او سیاسي انزوا سره مخامخ نشي ایرانی رسنیو څه باندې یو میاشت وړاندې د ایران د مرستیال دفاع وزیر جنرال قاسم تقیزاده په قول راپور ورکړ چې ایران غواړي په نږدې راتلونکي کې درې سپوږمکۍ فضا ته وتوغوي. ښاغلي تقیزاده ویلي د ایران له لوري دا جوړې شوې سپوږمکۍ په بیلابیلو مدارونو کې ځای پر ځای کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې ډول راکټونو توغول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2231 نمبر پریکړه لیک سرغړونه ده. د دغه پریکړه لیک په اساس د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ اټومي توافق په 2015 کال کې تصویب شو. په دې پریکړه لیک کې له ایران څخه غوښتل شوی دی چې د هغو بالستیکي راکټونو له اړوندو فعالیتونو څخه ډډه وکړي چې د اټومي وسلې د لیږدولو ظرفیت لري. امریکا د تیر کال په مې میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقې ووته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د امنیت د شورا د 2231 پریکړه لیک له تصویب وروسته څو ځلې استیکی تو غندی تو غولی دی. د دې په وینا ایران د 13 دسمبر په لومړۍ نیټه یو منځنۍ واټن وشتونکې بالستیکی تو غندای چې د څو سرګلولو دی وړلو ورتیا لري وازمایي. ایران د 2018 کال په جولای کې یو راکټ واستاو او وی ویل چې دا تو غندای فضا ته سپوږمکۍ لیږلی شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ایران دا اقدام لمسونکې وباله. تر دې وړاندې امریکا د ایران د راکټي پروګرام په خاطر پر د هیواد تازه اقتصادي بندیزونه لګولی وو. ایران وایي فضایي پروګرام یې د سولهیزو هدفونو لپاره دی، خو لویدیځ کارپوهان ګمان کوي چې ممکن ایران د دې پروګرام په پلمه پوځي راکټونو ته انکشاف ورکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسی ازادی رادیو تاواجی است. دا هم ده خبرونه ده مهم و خبرونو لندیز. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم سوې حملې وغندلې. دغه شورا ویلي چې د دوشنبې ناوخته په دغو حملو کې لږ تر لږه 8 پوځیان وژل سوي او تر شلو زیات نور ټپیان سوي دي. بلخوا د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې پر دوو راډیوګانو حملې وغندلې. لومړۍ حمله 12 ورځې مخکې په نورستان او دویمه 9 ورځې مخکې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې وسوه. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی دی. د بلغاریا دفاع وزیر وایي ناټو د خپلو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې باید د افغانستان لپاره پر خپل جوړښت غور وکړي. آریانا افغان هوایی شرکت وایي چې یوه نوې الوتکه رانیولې ده. دغه الوتکه له 1600 څخه تر 1300 تنو سورلو لپاره ده. د سعودي دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 12 کسانو محاکمه پرون پیل شوه. روسیه یو پخوانی امریکایي سرتیری چې په مسکو کې نیول سوی رسمن په جاسوسي تورن کړ. او روسیه وایي فرانسې یو پخوانی مالی مسؤول ورسپارلی چې د درغلیو په څو قضیو او پیسو سپینولو کې د لاس درلودلو په تور محاکمه سي.
دا ژوند رنگونه.
ترنو دوستانو، زه د دوه ماشومانو سره یم چې د دوی مور وایي چې دوی ډیر وخیار دي، نو زه به د دوی سره خبرې وکم. نوم دې راته ووایه.
سوله.
سوله، څو کلنه یې؟
پنځه
کلنه. څه شی دې زده کړی دی؟ نو کودکستان ته هم ځې؟ کودکستان کې د ملګري شته؟
هاشم، خدیجه، سارا، مریم، نور څوک؟ او دا اوس کورس کې شامل یم.
کورس کې شامل یې؟ بیا څه وخت مکتب کې شامل یې؟
که کورس می خلاص کړم.
بیا اغل ته څه شکه؟
اغل ته ور باندې درس وی.
درس وای در باندې غوړ چې څه شې شې
پچا شم.
غوړ پچا شې
اول انجینر.
انجینر کې بیا
پچا.
بیا
نور چې
او میرویس راته وای چې څو کلنې؟
شپږ.
شپږ کلنې. او نام خدا مکتب ته ځي؟
او
مکتب ته ځي. څون کې؟
څون اول ته.
اول کې چې شې دې زده کړې دي؟
کلمه.
ایو کلمه راته وایا.
قال لا احد الا سمع لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
دا خو سوره و.
نور من زای دسری ټول
خورته د ته در سرخه کبل څوکم در سره کومکې
خورته مې خپل در سرخه
ښه بل تاسو څوک در سرخه
ماته لار می
لار دې ښه څوم نمبر یې
اول
نمبر یې ښه او پراتلون کې کې غواړي چې شې
پولیس
کې چیرته به پولیس شي
به پولیس خانه کې زما لګر تا وایم ک در شوی
ل دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. فرشته نگاه په سټوډیو کې د لدوی می سهارنۍ خبری مجله